افغانستان توجه کند.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. د طالبانو ویان د ملګرو ملتونو د غشتن هر کله کوي چې واشنگتن د افغانستان کنګل شوی پیسې ورکړي.
استقبال میکنیم از خواستان ها که از امریکا خواست پول افغانستان را رها کنه.
افغانستان بانک د پیسو د ماشینونو د بیا فعالیدو ژمنه کوي.
هغه سهولتونه چې ایټیم ماشینونه بیرته فعالیدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي نو دا ډیر مثبت رول لري.
په کندوز کې شمیر کورنۍ له نهرونو شګې او جغل راباسي او پلوري.
دا دغل تا چو موټر چراغل نو بیا دغه ته مونږ درې سو خرڅو 500 اجاره ورکو.
ولایت په ولایت پروګرام مو خوست ځانګړی شوې دی. تر هر څه مخکې خبرونه طالبان وایي اشخابات ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه مساعده شوې ده. خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د پاوځ پر وی اډې د بریټ مسولیت تحریک طالبان پاکستان ومانه او روسیا وایي د امنیتي ضمانتونو په برخه کې لوی د حوصله په ختمې دوره. بشپړ خبرونه د طالبان حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي خبري ګټوري بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پرون له کابل څخه اشخابات ته یو پلاوی ولاړ. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د پلاوی د ترکمنستان له چارواکو سره په بیلابیلو برخو په تیره په اقتصادي برخه کې ګټوري خبري وکړي چې د په وینا دا به د راتلونکو اقداماتو لپاره لار هواره کړي.
امارات اسلامی افغانستان تعهدات خود را ابراز
د افغانستان اسلامی امارات ژمنه شوهلې چې په افغانستان کې د ترکمنستان د اقتصادي پروژو لپاره زمينه مساعده ده او موږ یې ملاتړ کوو. دوی ته مو ډاډ هم ورکړی او همدارس پر لارو چارو یې هم بحث شوی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت روانهونی پر ټوئیټر لیکلی وو چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت موین وفا حجیف په هرات کې خپل افغانسیال شیر محمد عباسستانګزي سره په کتنه کې ویلی وو چې هیواد یې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د نلیک یا ټاپي د رغونې کار د سږني کال په سپتمبر میاشت کې پیلوي. د ټاپي د رغونې چارې د 2013 کال په فبروري میاشت کې رسمن پرانیستل شوې خو د دې پروژې تطبیق د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه ځنډېدلی دی. د پاکستان د کورونیو چار وزیر وایي چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې شي. شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل له افغانستان سره د سرحد پر 2800 کیلومتره اغزن تار لګول شوی او اوس یوازې 1 کیلومتر ځای پاتې دی. شغل رشید احمد طالبان د پاکستان ورونه وبلل او ویل چې پاکستان به د اغزن تار د لګولو په برخه کې د طالبانو د حکومت موافقه واخلي. اسلام آباد د کابل له اعتراضونو او مخالفتونو سره سره د ډیورنډ پر کرښه چې د بریتانیا له استعماره پاتې ویشته د اغزن تار لګولو ته دوام ورکړ. د شیخ رشید احمد د تازه څرګندونو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي خو مخکې له دې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره شوه ویلي وو چې پاکستان حق نه لري په دې سیمه کې اغزن سیم ولګوي او اختلاف رامنځته کړي. نوموړي ویلي وو چې دا ناسم اقدام او له قانون سره په تضاد کې کار دی. له 19 کلنو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام پرون جمعه په ویسټ انډیز کې پیل شو. په پرونیو لوبو کې استرالیا ویسټ انډیز ته او سریلانکا سکاټلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فریدو تک بیګا ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي دې لوبو ته ښه چمتووالی لري.
مخکې له دې نشي افغان کرکټ لوبډله دغه سیالۍ ته سفر وکړي. څو ورځې په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې. نو ان شاء الله چې نتیجه به ښه وي.
شاغلی هوتک زیاته کړه د افغان د 19 کلنو لوبغاړو لومړی سیالي به په سی ګروپ کې د روانې سیشن بي پروز له پاپو نیو ګینی سره وي. دوهمه د جنوري په شلمه له پاکستان او دریمه به د جنوري په 22مه له زیمبابوې سره وي. په خیبر پښتونخوا کې د هغې عملی مسولیت پاکستانی طالبان ومانه چې یو سرتیری پکې ووژل شو. د پاکستان پوست په بیان کې ویلي دي چې د بریټ پرون سهار وختي په بنو ولسوالۍ کې د پوست پر یوه اډه وشو. بیان زیاتوي چې د بریټ پر مهال پوځیانو هم ځوابي ډزې وکړې خو وایي معلومه نه ده چې بریټ کوونکو ته به تلفات اوښتي وي کنه. د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي پر ټوئیټر په بیان کې چې د دې بریټ پړې منلي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د پاکستان پوز په یو جلا بیان کې په میرانشاه سیمه کې د افراطي وسلوالو پر یو مرکز د عملیاتو پر مهال د یو وسلوال د وژلو او د دوو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړ. د افغان طالبانو په مسګریټوب د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له ناکامۍ وروسته ټي ټي پي خپل حمله ته په پاکستان کې زور ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي ضمانتونو په برخه کې د امریکا او ناتو په وړاندې د ماسکو حوصله نور په ختمې دوده. سرګیل لاوروف پرون د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کلنی خبري کانفرنس ته وویل چې ماسکو د امنیتي ضمانتونو لپاره د غشتلو په برخه کې للبیدی څخه د وی اونې پترس کې لیکلی جواب غواړي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکران په سرحد کې لسکونه زره سرتیري ځای پر ځای کړي، لاوروف پر واشنگتن تور ولګاوه چې په دې برخه کې په پرمختګ کې پاتې راغلی دی. واشنگتن او متحدانو د امنیتي ضمانتونو په اړه د روسیې د غشتنه چې ناتو د ختیځ پر لور نور پرمختګ نه کوي په قاطعیت سره رد کړی ده او د اوکران په سرحد کې د پوځي حضور د پیاوړي کولو په برخه کې روسیې ته خبرداري ورکړی دی. ډیپلوماټان د لویدیز او روسیې د جګپوړي او پلاو ترمنځ د وی اونې مذاکراتو د نتیجو په اړه ویرونکې ارزونه وړاندې کوي. په دې مذاکراتو کې چې روسیې له امریکا، ناتو او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره په جلا غونډو کې تیر اونۍ تر سره کړې، د لویدیز د هغو اندېښنو په اړه بحث وشو چې د اوکراین د پولو په وشتو کې د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا له کبله رامنځته شوې دي. متحد ایالاتونو له اوکراین سره لاغه سایبری بریج څخه د رغیدو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړي چې کیف وای شکاري د روسي له استخباراتو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس پکې درلود. د دې بریج خبر لمړی پرون سهار د اوکراین د پوهنې او علومو وزارت پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړ. وروسته کیف وویل د سایبری بریج چې د جنوري د 14 او 14 ترمنځ شپه کې وشو، د هیڅ یو دولتي ویبسایټ محتویات نه دی بدل کړي او هیڅ ډول شخصي معلومات هم نه دی افشا شوی. د اوکران د امنیتي خدماتو ادارې تیر شپه نو وخت په یو بیان کې وویل چې د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو په نتیجه کې داسې نقش نشانی په لاس ورغلی چې شی په دې بریټ کې د روسي د ځانګړو خدماتو له ادارو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس لري. دا پرې داس مال کې چې د روسي او لویدیز ترمنځ اړیکو کې کړکې چربل هر وخت اوس زیات شوی او په دې ترڅ کې روسي د اوکران د پولو په وشتو کې سرتیری او پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړی دي. او ستاسو د ټولو په منځني څه په دولس شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه لومړی راپور راخلو. په داسې حال کې چې په بهر کې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د اسادېدو خبره په لبیدیس کې تاوده شوې ده، د طالبانو حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ورستیو سرګندونو هرکلی کړی دی. انټونیو ګوتریش د پنشنبی پر وسویل چې افغانستان اقتصادي سقوط ته نږدې او نړیوال باید دا هیواد د پیسو د استولو لاري وښوري. د موسو جزئیات احمد تکل پر راپور.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې افغانستان ته له بیلابیل لارو د پیسو د لیږد وړاندیز کړی چې هلته اقتصادي خوځښت او فعالیت رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش څرګندونو ته د اشاره پترڅ کې ازادۍ رادیو ته ویل چې د لډیر مدیر رئیس د طالبانو غوښتنه هم و.
خواستشان به جا بوده و ما استقبال میکنیم.
ده هغه غشتنه پر ځای ده او موږ د دې وړاندیز هرکلی کوو چې له امریکا څخه د افغانستان د شتمنیو د آزادولو غشتنه کړي او دا شی چې ملګری ملتونه خپل مسؤلیتونو ته متوجه شوی دی. د افغانستان اسلامي امارات د دوی د دې دریض ملاتړ کوي.
خاغلی ګوتریش ورمورات د مرغومی په درويشتمه په نیویارک کې خبريالانو ته ویل چې د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید د یو لړ شرایطو لمخې آزاد شي او زیاته کړه چې افغانستان ته باید د نړیوالو مالی مرستې پرې خودل شي، سو د ملکی مامورینو تنخواګانې اجرا شي او دولتي ادارې د روغتیا او تعلیم په څیر خدمات وړاندې کړي. په داسې حال کې چې مرستندوی مؤسسې په افغانستان کې پر روان ژمي کې د یو بشري ناورین خبرداري ورکوي، افغانستان ته د مالی مرستو د چینلونو او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د پریښودو خبره ورځ په ورځ تودیږي. له دې مخکې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر هم له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې افغانستان ته د پیسو لیږد جاري وساتي. ماری ایلن مکروورتی ورمورز اسوسییټډ پرس خبری آژانس ته ویل نړیواله ټولنه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو مرستو د یقیني کولو لاره د بشري ناورین مخاونی سي. لبلی خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې او مرستندوی مؤسسو له افغانستان سره د مرستې غږ کړی. په هغه بیان کې چې پرون د مرغومی په څلورویشتمه د پاکستان د صدر اعظم د دفتر پر رسمي ټوټر خبر شو، ښاغلی عمران خان اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان له دوستو هیوادونو سره په افغانستان کې د روان بشري ناورین د مخنیوي په هدف د دوه اړخیزو همکاریو لارې وڅېړي. د هدف ته د رسیدو لپاره عمران خان د معلوماتي ټکنالوژۍ، روغتیا او حسابدارۍ په برخو کې له پاکستانه افغانستان ته د تجربه کارو روزل شویو متخصصانو د استولو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو مرستو د تنظیم او انسجام په برخه کې لازم ظرفیتونه نه لري، پاکستان اوس له افغانستان سره د مرستو د سمون په یو مرکز د بدلېدو په حال کې دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري ناورین مخ په زیاتېدو دی، طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دا غوښتنه ومني چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخوشي کړي. واشنگتن د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد اساري زیرمې کنګل کړي دي. بلور ته د پیسو نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي، او IMF هغه 340 میلیونه ډالر چې په اگست کې موافقه له افغانستان سره کړې وه افغانستان ته نه سپارلی. د لویدیز ډیرو نورو هیوادونو هم له افغانستان سره مرستې ځنډولې دي. مرستندوی ادارې او ملګری ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان نیمایي استوګن به روان شمې له اټکلونو سره سم له لوږې سره مخامخ شي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي دي چې د افغانستان شتمنۍ باید ورپرې شودل شي. د شاغلي ګوتیرش تر څرګندونو مخکې ملګرو ملتو له نړیوالو څخه د روان کال لپاره د افغانانو په خاطر د نږدې 5 میلیارد ډالرو بشري مرستې غوښتنه وکړه. یو بل اقتصادي مسله راخلو، د کابل جنوب اوسیدونکو د افغانستان بانک د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې وایي په بانکونو کې به د ATM ماشینونو د کارولو لړۍ بیرته پیل شي. د کابل شهر جنې اوسیدونکي د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ وایي له 3 میاشتو راهیسې له بانکونو د پیسو د ایستلو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سوداګریزو خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان بانک د ATM ماشينونو لولوري د پیسو د استلو د بیرته فعالیدو خبره کوي. د افغانستان مرکزی بانک څه هم د دغو ماشينونو د فعالیتونو د ترنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې خصوصي بانکونو هوکړه کړې چې د ماشينونو په ځینو سیمو کې بیرته فعال کړي. د مرکزی بانک ویان صابر مومن په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنۍ ته استولای ویلي دي
د افغانستان بانک د افغانستان د بانکونو لټولنی او سوداګریزو بانکونو سره د غونډو پر تعقیب د سوداګریزو بانکونو لپاره داسې متحد المال صادر کړی دی چې پر بنسټ به سوداګریز بانکونه په ځانګړو ځایونو کې د صرافۍ خپل کار ماشینونه یا ATM څخه پیرودونکو ته د ګټې اخیستنې زمینه برابروي.
مرکزی بانک د غشان ویلی په افغانستان کې د ټولو بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅه ته دوام ورکوي چې نور هم اسانتیا رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر منظم شوي او دې مسلې د افغانانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د مرکزی بانک له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ وایي چې په 3 میاشتو کې له بانکونو د خپلو پیسو پر مهال له سختو ستونزو سره مخ شوي وو. عبدالله احمد زای او رحیم سمیم د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک کوم پریکړه چې کړې ده پر ځای پریکړه ده ځکه چې هغه سہولتونه چې ATM ماشینونه بیرته فعالېدو په حالت کې خلکو ته وړاندې کیږي نو دا ډېر مثبت رول لري. او دلته مونږ کولای شو چې د بانکي سازي سیستم بیرته د خلکو په منځ کې اعتبار پیدا کړي.
مونږ څو ځله ځینو څنګه ته مراجعه وکړه او هلته چې ولیدل سول نو دوی لیست نیولې ساته چې په اونې خلکو ته نوبت نه رسیده او خلک به سهار نه وخت به چورته ولاړو په لاین کې تر ماښامه پورې حتی دوی ته نوبت نه رسیده.
دوی له افغانستان بانک غواړي چې د ATM یا اوتومات صرافي ماشينونو له فعالیتونو هم څارنه وکړي چې دا بهیر د کابل ښار او ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې فعال شي. د طالبانو له لوري د افغانستان تر نیول وروسته په 3 میاشتو کې د افغانستان د خصوصي بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو د هڅو په ترڅ کې تر اوسه یوازې کابل ښار او ځینو ولایتونو کې یوازې د یو څو بانکونو ځینې څانګې بیرته فعالیتونه پیل کړي او خپل پیرودونکو ته خدمات وړاندې کوي. د بانکونو له لوري د پیسو د ورکړې بهیر هم محدود دی او هر پیرودونکي مخکې یوازې په اونۍ کې د 20,000 پیسو د ایستلو حق درلود، خو د پیسو د اندازه اوس مهال په اونۍ کې یو ځل د 1,500 افغانیو یا $400 واخیستو ته رسیدلې ده. یو له هغو لاملونو چې طالبانو ویلي په افغانستان کې د بانکونو پر فعالیتونو اغیز کړی، د امریکا له لوري د افغانستان د 9.5 میلیارد ډالرو پانګې کنګل کول دي. هغه موضوع چې تازه پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په اړه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د دغې پانګې د مشروطو آزادولو لپاره د لارو په لټه کې سي، چې یو لوري ته د افغانستان اقتصاد پیاوړی سي او له بل لوري دا پیسې د طالبانو لاسته ونه لویږي.
د افغانستان بانک ژمنه کوي چې په ځینو سیمو کې به د پیسو د رایستلو ماشینونه یا ای ټی ایم بیا فعال کړي. له یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ.
00422122
شمیره یو ځل بیا ووري
00420221123240.
لاس انجلس ټایمز رسپانې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خبره راسپړلې ده چې ویلي دي په میلیونونو افغانان د بشري ناورین له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. انټونی ګوتریش لنړیوالې ټولنې هیله کړې ده چې د ملګرو ملتونو د 15 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه ومني، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي، سودغه هیواد بانکي سیستم د پیسو د ورکړې لارې فعال کړي او د اقتصادي اجتماعي ناورین مخه ونیسي. ورسپانې لیکي د افغانستان اقتصاد چې تر ډیره په نړیوالو مرستو ولاړ وو د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو وروسته او د طالبانو تر واکمنۍ راوروسته د یو مخماتې دوه په درشل کړي. لاس انجلس ټایمز د خبرې کړې مقالې په بل برخه کې لیکي چې د لوږې له زیاتېدو او په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره ځینې اړمنې کورنۍ دې ته هم چمتو شوې دي چې خپل ماشومان وپلوري. یو مسله چې د سپانې توجه جلب کړې ده هغه د قندیګل کیسه ده چې د لس کلنه پیغله په هرات کې خپل پلار پلورلې ده. د دې نجلۍ مور ویلې دي چې پرته له دې چې د دې میړه څه ورته ووایي قندیګلې د پیسو په بدل کې یو سړی ته پنا مکړه او وی ویل چې په دې ډول غواړم د خپل نورو شپږو ماشومانو ژوند وژغورم. ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د برېښنا مسله راخستې ده او د طالبانو د رژیم د دفاع د سرپرست وزیر خبرو ته اشاره کړې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دي چې د ازبکستان ریټ فیصد وارداتي برېښنا پر افغانستان قطع شوې ده او ظاهرا ویل کېږي چې تخنیکی ستونزه ده. خبرونه د برېښنا شرکت د پخواني اجرایي رئیس صفی الله احمدزی په وینا لیکي افغانستان 1,800 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري خو دا هیواد یوازې د 2% اړتیا د تولید ظرفیت لري او نور برېښنا له څلورو گاونډیو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران واردوي. د اکتوبر په میاشت کې برېښنا شرکت د ملګرو ملتونو مأموریت یا یوناما څخه غوښتي وو چې د برېښنا د درې میاشتو د پور د ورکړې لپاره له دې شرکت سره 90 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ډیپلوماټ لیکي دا شکاري چې برېښنا شرکت د پیسې نه دي ترلاسه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې افغانستان ته د ازبکستان د برېښنا په صادراتو کې په داسې وخت کې کمبود راغلی دی چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب ازبکستان ته خبرداري ورکړ. د تیرونی ازبکستان او تاجکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغانستان د هوایي ځواک الوتکې بیرته افغانستان ته وسپاري. پرونو لمخ د افغانستان تلويشت الوتکه او هليكوپټر ورس تر دي ازبکستان او تاجکستان ته انتقال شوی دي چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو. ډیپلوماټ د جنو کتونکو په وینا لیکي چې د ازبکستان د برېښنا د صادراتو کمیدل د مولوي یعقوب له خبرو سره تړاو لري، خو د خبرونه په وینا ظاهرا داسې ښکاري چې ازبکستان او تاجکستان غواړي چې د طالبانو له رژیم سره یو ډول تفاهم وکړي ځکه چې د طالبانو حکومت برېښنا ته اړتیا لري او دا دوه هیوادونه پیسو ته حتی که دا پیسې په ځنډ هم ور وسپل شي. د زجرډو په روانه خبرونه کې به وړاندې کندوز ته مخ کړو. هلته یو شمېر کسان له نهرونو څخه په سختۍ جغل او شګر اباسي او د خپلو کورنیو نفقه ترلاسه کوي. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی له اتمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام درو. دا هغه پروګرام دی چې پرون پر ژوندۍ بڼه خپور شو او نن د دې پروګرام لنډه بڼه تاسو ته خبرو. دا ولایت خوست ځانګړی شوی دی او دا پروګرام د خوست په اړه تاسو اوریدلی شئ. خوست نړیواله مسله راخلو. سپینه مړی وای د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې د نتیجې تر رسیدلې دي چې روسیا د اوکران د اشغال لپاره د وی پلمې پلټه کړه. د چارواکو ویل دي چې ماسکو لاله مخ کې خپل ایجنټان د اوکران په ختیځ کې ځای پر ځای کړی دي څو د عملیات تر سره کړي. په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت ویاند هم څرګندونه کړي دي. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د سپینې مړۍ ویاند جین ساکی وایي د استخباراتي چارواکو معلومات ښیي چې روسیا پر ټولنیزو رسنیو د غلطو معلوماتو د خپرونو د کمپاین له لارې پر اوکراین د حمله لپاره د مقدماتو د جوړولو په حال کې ده. د ورکرل شویو استخباراتي اطلاعاتو لمخې په دې تبلیغاتي کمپاین کې داسې خودل کیږي چې ګنې اوکراین په نږدې راتلونکي کې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پلو د ځواکونو پر ضد یرغل ته تیاری نیسي. مېرمن ساکی ویل متحد ایالات له دې کبله اندېښنه لري چې د روسیې حکومت پر اوکراین د داسې یو یرغل لپاره چمتووالی نیسي چې نتیجه به یې له بشري حقونو پراخې سرغړونې او بشري جنایتونه وي. د پنټاګون ویاند جان کربی تېر ماښام خبریالانو ته وویل چې دا استخباراتي معلومات ډېر دقیق او موثق دي.
Without getting into too much detail, we do have information.
د جزئیاتو لوړاندې کولو پرته موږ د ټیک معلومات لرو چې شی روسیا لاله مخ کې د اوکراین د احتمالي اشغال لپاره د وی پلمی پر جوړولو عملاً کار کوي. زموږ معلومات شی چې دوی د خپل فعالانو یو ډله حالته ځای پر ځای کړي څو هغه کار پایل کړي چې موږ د جالي بیرغ عملیات بولو. د دې عملیاتو په وسیله دوی غواړي وشي چې ګني د دوی پر خپل کسانو یعنی هغه اوکراینانو چې په روسی ژبه خبرې کوي بریت سوی چې دا هڅه یو پلمه ده.
د امریکا د استخباراتي ادارو معلومات چې له علني کېدو مخکې د امریکا له متحدانو سره هم شریک شوي اټکل کوي چې پر اوکراین پوځي ارغل خای د جنوري لنیمای څخه د فبروري تر نیمای پورې وشي. اوکراین هم ویلي دي چې د روسیې لخوا پر دې ناسمو تبلیغاتو څارنه کوي. د اوکراین رسنیو پرون راپور ورکړ چې چارواکي داسې انګیري چې د روسیې خاص استخباراتي خدمات د داسې یوې توطیې پر پلان کار کوي چې هدف یې د یو بل کړکیچ د رامنځته کولو لپاره د جالي بیرغ د عملیاتو پر مخ بیول دي. د امریکا استخبارات خپل معلومات داسې مهال علني کوي چې متحده ایالاتونو او لویدیځو متحدانو یې له روسیې سره په اروپا کې د خبرو لړۍ تر سره کړه. په دې خبرو کې هدف دا و چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور لواجه د کړکیچ مخاوني ول شي. خو په دې خبرو کې لک پرمختګ وشو. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې شاوخوا سل زره سرتیری ځای پر ځای کړی دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د پنځشنبې په ورځ ویلي و چې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه داسې نه ده چې روسیه به قطعا د اوکراین پر ضد د پوځي اقدام پریکړه کړې وي. ستاسو له پیغامونو
زه د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ استاد سره په تماس کیم. زه غواړم چې دا زما پیغام تاسو نشر کړئ. موږ د دې دریای همو سره ډېر په تکلیف یو. ډېر سخت په تکلیف وو. زموږ زراعتي ځمکې ټولې ووړې. زموږ جایدادونه یې ټول ورود ووړه. غواړو د عمارت د مشرانو څخه چې موږ ته یو پل جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د وطنیار یم. د غواړم د عمارت اسلامي زموږ مشرانو ته دا پیغام د ما حضرې خپور کړي. غواړم چې دوی دا بعضې خلک چې د خپل بعضې چوکۍ باندې ناست دي لکه داساتو کې داسې پیسې خواته لږ هڅه کېږي او په بل پلمه باندې په زموږ عمارت خراب نه شي. داسې خلکو د لاسه خرابېږي او بل دوی داسې دفتر جوړ کړي چې داسې لږ د رشوت یا یو خبره وي چې بالفعل یو څوک هغې ته شکایت وکړي او دا خلک ونیسي. مشران د موږ ډېر ښه خلک دي. خدای وکړي دغه واړه مسام شي لکه د موږ مشران. مننه.
زه عبدالمحسن نصرت يم د واشیر ولسوالۍ کښې اړیکې نیولې ده. د واشیر ولسوالۍ کښې دا شبکې سه مې کار نه کړي، دا اسلامي عمارت هم دا غوښتنه ده د واشیر شبکې سره فعاله کړي، سم یې کړي.
زه عبدالوحید لوګر نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. ازادۍ راډیو چې شل کلنه شوله اول مبارکي ورته وایم. د ازادۍ راډیو ټولې خپرونې د قدر وال دي، خصوصا د ورکو عزیزانو خپرونه ډېره د قدر وال ده. او بل مې دا غوښتنه ده چې اوس زمونږ مصرف ډېر کېږي، باید چې د افغانستان نمبر تاسې پیدا کړئ چې مصرف د افغانانو ډېر ونهسېږي. دغه مې غوښتنه وه چې له ازادۍ راډیو نه مننه نورم په مخه ښه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په کندوز ولایت کې یو شمېر کسان له نهرونو څخه په سختۍ سره جغل او شګه راباسي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. دغه کسان وایي که څه هم د ژمي په دې سړې هوا کې د نهر له اوبو څخه د شګو او جغل را ایستلو کار ساده او اسانه نه دی، خو مجبور دي چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې یو شمېر کسان له نهرونو څخه د شګو او جغل را ویستلو له لارې د خپلو کورنیو لپاره نفقه ګټي. د دوی هر یوې هر ورځ له 400 نیولې تر 1500 افغانۍ ګټي. سیاو یا سیاب نهر د کندوز ښار شمال لوري ته د چرمګرۍ سیمه کې موقعیت لري. دلته شاوخوا 40 کسان د نهر د اوبو په منځ کې ولاړ دي او له نهر څخه شګه راوباسي. له دوی څخه یو هم 45 عبدالستار دی. نوموړی د سیاو د نهر په منځ کې ولاړ دی، اوبه د هغه تر زنګنونو اوړي. بیلچای په لاس ده او په سختۍ سره له نهر څخه شګه راوباسي او په ولاړ اسګاډي کې اچوي. هغه کابو په یو ساعت کې یوه کراچۍ شګه د نهر له اوبو راوباسي او هره کراچۍ شګه د نهر د باندې په 20 افغانۍ پر خلکو پلوري.
دا دغلته اچو موټر چې راغلل نو بیا دغلته مونږ 300-500 اجاره ورکو. موټر چې څونه وخوړ نو هغه خپل حق ورته بارو. په یو کراچۍ ډاکسي هغه دې مونږ کار ده. مونږ دوه نفره سو ده. هغه چې خدای برابره کې کیږي زر 1200 روپۍ کیږي. تقسیم یې کو یا 600 یا 800 یو نیم سل روپۍ داس خرچا ده.
د ژمي په دې سړې هوا کې له اوبو څخه په بیلچه کې د شګو راوچتول او په اسګاډي کې بارول هم زور او ځواکمنتیا غواړي. عبدالستار وایي که څه هم کار سخت دی خو ورڅخه راضي دی.
سیاو نریګ راباسو خپل بچو ته ډوډۍ رزق ده ورکه عباس. شکر ده په دې البته خدای پاک دې مونږ ملک کې امن راولي. مونږ په دا پاچای ده.
هغه له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له 10 کالو راهیسې له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه ګټي. د عبدالستار د کار شریک محمد خان چې 40 کاله عمر لري له شګو ډک اسګاډۍ د اوبو له منځ څخه راوباس او د نهر په یو څنډه کې د شګو په یو انبار تازه شګه خالي کړه. محمد خان وایي که څه هم دې کار ورته د پښو او ملادرد هم پیدا کړی نو اړ دی چې کار وکړي او د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي.
که بازار ته ویسو 100 روپۍ یو نیم سل لري چوکه پورې 180 روپۍ یو کراچۍ رې خرڅو. د ورځې 40 کراچۍ 40 کراچۍ کله 15 دشي کې دواړه بیا دا پیسې تقسیم وکړو. دا اوس مونږ په یخ اوبو کې لګیا یو لکه دریشي نهسته 2000 روپۍ دریشي ده.
15 کلن خال محمد چې مازده موټر لري دلته هر ورځ راځي او له دوی څخه شګه او جغل اخلي او بیا یې پر هغو کسانو پلوري چې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه لري. نوموړی وایي دته په هر موټر کې 200 افغانۍ ګټه پاتې کیږي.
ریګ اخلم او خرطوم دلته موږ ته په 300 افغانۍ باري. بیا هلته هم چې مونږ ورو نه د 250-300 دغه نظر په مسیر دی لارې موږ ته دغه موټر 250 افغانۍ پاتې کیږي.
د دوی په وینا پخوا په دغه ولایت کې اسګاډي زیات و ځکه پر سورلۍ سربیره خلکو ورڅخه د شګو جغل او د نورو توکو په انتقال کې کار اخیسته. خو اوس چې موټر زیات شوي دي خلک په موټرو کې تعمیراتي توکي انتقالوي. اوس په کندوز کې د ګوتو په شمار ځینې کسان اسګاډي لري او له هغو نه له نهرونو څخه د شګو او جغل راویستلو کې ورڅخه کار اخلي.
شنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه پجوندي بڼه خبريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای سي.
نن له دوه تر درې بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې ول درو تر څلورو د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي روابطو بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او واتس اپ لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او له میلمنو خپلې پوښتنې وکړئ. اته بچي او دیرش دقیقې شوې لاند خبرونه. د طالبانو حکومت د ترکمنستان له حکومتي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي خبري ګټوري بولی. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پرون له کابل څخه اشقابات ته یو هیئت لاړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای چې پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو چارې به د طالبانو په موافقه بشپړې شي. شیخ رشید احمد پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل له افغانستان سره د سرحد پر 2800 کیلومتره اغزن تار لګول شوی او اوس یوازې 20 کیلومتره ځای پاتې دی. لنولس کلو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ نړیوال جام پرون په ویسټ انډیز کې پیل شو. په پرونیو لوبو کې استرالیا ویسټ انډیز ته او سریلانکا سکاټلند ته ماتې ورکړه. په خیبر پښتونخوا کې د هغې عملي مسؤلیت پاکستاني طالبانو ومنه چې یو سرتیری پکې ووژل شو. د پاکستان پوځ په بیان کې ویلي چې دا برید پرون سهار وختي په بل ولسوالۍ کې د پوځ پر یوه اډه وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امنیتي ضمانتونو په برخه کې د امریکا او ناټو په وړاندې د ماسکو حوصله نوره ختمېدو ده. سرګی لاوروف پرون د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کلنی خبري کانفرنس ته وویل چې ماسکو د امنیتي ضمانتونو لپاره د غوښتلو په برخه کې له لویدیځ څخه د ویونې پترس کې لیکلی جواب غواړي. او واشنگتن له اوکراین سره لاغه سایبری بریج څخه د رغېدو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی چې کیف وایي ښکاري د روسیې له استخباراتو سره د تړلو هکرانو ګروپ لاس پکې درلود. د کرکټ لړډګر دا خبر لرو چې تر 19 کلنو د کم عمر لوبغاړو په نړیوال جام کې نن کاناډا له متحد عربي اماراتو سره، هند له جنوبي افریقا سره، آیرلند له یوګاندا سره او زیمبابوې له پاپیو نیوګینی سره مسابقه لري. د افغانستان لوبه د سیشن بی پورسته اوسم ولایت په ولایت پروګرام.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
سلامونه اوریدونکو ته. ولایت په ولایت پروګرام کې نن د خوست پر وضعیت خبري کوو چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت ولایت دی. تر 4215 کیلومتر مربع زیات مساحت لري چې د سمندر له سطحې 1016 متره ارتفاع لري. د خوست مرکز خوست ښار دی او ولسوالۍ دي ځاځي میدان، تڼۍ، سپیره، موساخیل، صبرۍ، موساخیل یا مندوزۍ، تیریزۍ، نادر شاکوت، باک، ګوربز، قلندره او شمل چې هر یوه یې خپل ځانګړي طبي ښکلاګانې لري. د خوست له ځینو ولسوالیو کله ناکله د ناامنیو راپورونه ورکول سوي، خو په مجموع کې له کلونو راهیسې د خوست امنیتي او اقتصادي وضعیت د ډاډ وړ شول سوی دی. یو ولایت هم قومي تړونونه ګڼل کېږي چې ولسونو د امنیت په ټینګښت کې ونډه اخیستې ده. خوست په شمال کې له پکتیا، جنوب کې له بنو امیرانشاه، په ختیځ کې له پړچنار او په لویدیځ کې له پکتیا او پکتیکا ولایتونو سره ولری. خوست په خواد پکتیا ولسوالی و چې ورسته بیا ولایت ته ارتقا ورکړ سو او له پلازمین کابل څخه 238 کیلومتر فاصله لري. د دې پروګرام ملمنو مودي د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی د غرز د خوست ولایتي شورا په خوانی غړی نورشاه نورانی چې دوړو ته شرغلاست وایم. روان نورزی، اول تاسو ته راځو چې په خوست کې په دې ورستیو میاشتو کې بشری بحران کچه څومره ده، ځکه چې په نورو ولایتونو کې زیات وخت نړیوالو ټولنو د بشری بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی دی.
تر اوسه پورې ډیر خلک د نړیوالو مؤسساتو سره همدا ډول په نورو شخصي کاروبارونو کې ډیر مصروف وو. کله چې دلته لیوې خو د نړیوال لخوا پانګه کنګل شوه، زموږ هغه تجارتي اړیکې یو څه سستې شولې. له بلې خوا مؤسسات او هغه نړیوال نهادونه چې دلته فعالیت کولو هغه یو څه شول. له بلې خوا زموږ امنیتي ځواکونو په کتابت کې انشاد رامنځته شول او دا هم خلک له بیکاری سره مخامخ کړل.
نورځه سب دې مسلې ته ورسته هم راځو، ځکه چې د خوست زیات ځوانان په خلیج کې یا د نورو عرب هیوادونو په زیاتو برخو کې په کارونو بوختي. د ولایتي شورا په خونی استاد نوشان نورانی ته راځو. نورانی سه په ولسوالوی کې وضعیت څنګه ده؟ مخکې سپین روان نورزی په خوست کې په مجموع کې د بشري بحران د اغیزو مسلې ته یو څه اشاره وکړه.
مثلا په خوست کې عموما د اشاره ورته وکړه چې کله چې نظام سقوط کړی دی یا نړیوال ټولنه مرستې کوم شوې دي، د خوست په هر اوسیدونکي باندې یا په هر کاروباري باندې، په هر سوداګر باندې، په هر هغه چا باندې چې مثلا پرزیدنت کې یا د نظام نه د باندې وو کاروبار کول، دا وضعیت اغیزه کړې ده. په دې خوست په لرو پرتو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې ورښتونه هم وشول، واورې هم وشوې، خلک د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خوراکي توکو ته سم لاسرسی نه لري په کچه لکه مخکې چې درلودو. نړیوالې ټولنې دلته مرسته کولې، دولت دلته یو څه موجود و، نظام موجود و، خلکو ته یې تنخواګانې ورکولې. یو نه یو ډول به په مستقیم او غیر مستقیم ډول به خلک د هغې پیسو نه، د هغې معاشاتو نه، د نړیوالې ټولنې له مرستو نه مستفید کېدل، برخمن کېدل به، او د روزمره ژوند او ګذره به پر روانه به. د خوست لرې پرتی ولسوالۍ چې خوست غرنۍ ځینې ولسوالۍ دي، لکه ما چې مخکې یادونه وکړه، په دې کې واورې شوې دي، په ځینو کې بارانونه شوي دي. تر اوسه پورې شکر دی بشري تلفات نشته، ولې یو څه ناڅه مالي تلفات په اوښتي وي ځینو ځایونو کې. خو دلته یو شمېر ادارې شته چې د اسلامي امارت اړوند ادارې دي، لکه مهاجرینو چارو ضد حوادثو، دوی هم د نړیوالې ټولنې د مؤسساتو په مرسته یو څه مزل سرویګانې کړي دي، او د ډبلیو سي په مټ باندې دلته کمو کسانو ته مثلا چې په ډېر اغېزمن وي د یو سروې له مخې یو څه نسخه خوراکي توکي ورکول کېږي، ولې په هغه کچه چې لازمه ده د خلکو لومړنۍ او اساسي اړتیاو ته ځواب ووایي هغه تر اوسه پورې نه ویلی.
استاد سپین روان نورزی، مخکې ښاغلي نورانی غوښتنه وکړه هغه بشري مرستې چې له افغانستان سره ملګرو ملتونو یا نورو نړیوالو ادارو یې د ورکولو ژمنه کړې ده، د هغو په ویش کې باید شفافیت موجود وي. اکثره وخت له خوست څخه دغه راز نور ولایتونو څخه خلک شکایتونه کوي چې دغه بشري مرستې چې په هغو کې خوراکي مواد هم شامل دي اړو کسانو ته نه رسول کېږي. په خوست کې د وضعیت څنګه دی چې تاسو له خلکو سره په تماس کې یاست؟
تر کومه پورې چې په دې وروستیو کې کومې مرستې ویشل شوې دي، تقریبا لومړی ورته ډېره دقیقه سروې شوې ده. حتی بعضې سرویګانې د جمهوریت په اثر کې ورته شوې وې او مرستې اوس ورته توضیح شولې. په دې وروستیو کې هم کومې مرستې چې وشولې تر اوسه پورې داسې کوم ښکاره یا داسې ډېر فاحش انتقاد چا نه دی کړی چې د رسنیو سره شریک کړی وي یا په خواله رسنیو کې خپور کړی وي. خو لدې هم زموږ توقع دا ده چې لکه څنګه ول چې مخکې نړیوالو نهادونو کوم مرسته کوله، په دې وروستیو کې داسې یو میکانیزم ورته رامنځته کړی و چې د هغې لپاره باید لومړی یوه سروې دې وکړله. د سروې نه وروسته به بیا لومړی به عارضې ټولې کړلې، بیا به سروې ورته وکړله، او د هغې نه وروسته به هغه څوک چې وړ وو هغه به سلیکټ کړل، هغه ته به مرستې ورکولې، او څوک چې سلیکټ چبو نه وو یعنی د دوی په هغه سروې کې به دوی ښه ثابت نه شول، هغه به د لیست نه ایستل.
ډېره مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه وکړم چې ولایت په ولایت اونیز پروګرام دی، نن د خوست پر وضعیت خبرې کوو. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام
د مشرقینا تاسو سره لاین کې ما دغه په تورخم په لاین باندې ډیر زیات بیروبار ده. کله چې پاکستان نه کیلي راځي یا مالتی راځي، نو د لاري چې ډیر تزي تقریبا 15 ورځې کې اوړي، یعنی بیروبار زهام ډیر زیات ده. آیا په خوست کې دغه زهام ډیر ده د غلام خان بندر کې او کنه؟ او بل پښتنه مې دغه ده قندار کې د قندار اوسیدونکو په تذکیرو باندې پاکستان څنګه وي پریږي؟ آیا په خوست کې په تذکیرو باندې د خوستوال پاکستان ته پریږي او کنه؟
ډیره مننه. دوی اتمن ستاسو پښتنه واوریدل، لزان سره به یاداشتوي. نور اوریدونکو ته هم وخت ورکوو، دوی هم ممکن نه ځینې پښتنې ولري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصتوي.
خوست ولایت څخه خبرې کی په خوست ولایت کې هغه چا ته مرستې ورکول کیږي چې هغه د دغه رژیم خپل طرفداران وي.
مننه ستاسو نظر یا ستاسو دا شکایت هم واوریدل سمخ کی مو پر همدی موضوع خبری وکړي بیا به هم د پروګرام ملمنو ته وخت ورکو چې پر دې مسلې بیا څرګندونی وکړي ورزو د پروګرام ملمنو ته نورشا نورانی تاسو دا وريدونکو تماسونه هم واوریدل په پایل کې وريدونکو د تورخم یادونه وکړه بیا ستاسو څخه پښتنه وکړه چې غلام خان بندر کې وضعیت څنګه دی
نو د غلام خان بندر په وایلو کې دلته یو شپه د کولې موټر بچتل لري دا بیا په سوځیدات تل یو څنګه سستون زیوی دلته په پلسګونو سلګونو موټر ولاړو د پاکستان حکومت په دوی درولي وو تقریبا درې درش په چلوش په پنځش په بدی باندې وتلې وي دا سستون د اوس دلته ورشوي دا کومه کولا یا مثلا نور تجارتي توکي چې راوړل کیږي د پاکستان د نورو ولایتونو د مرکز نه دلته اوس په اسانۍ سره دومره وخت نه پیتیریږي لکه مخکې چې پیتیریدو خلکو غوښتنه دا ده دلته د خوستوالو غوښتنه دا ده چې موږ د پاکستان سره یا د پاکستان د ورین کرښې ایخوا دیخوا د خپلوۍ لرو دوستۍ لرو هلته په پاکستان کې ځینې خلک کاروبار لري راکړه وکړلی دوی دغه غوښتنه ده د امارات له چارواکو نه چې دغه لاره د ترانزیت چارې نه نوي اصل کې صدا خلاصې شوې وي دا لري او مهمه او اساسي لاره دغه د خلکو غوښتنه لري چې امارات چارواکي تجارت وزارت یا نور اړوند د بهرنۍ چارو وزارت د پاکستان چارواکو سره تماس ونیسي په دې تړاو دا لاره لکه ترخم یا د سپین بولدک نور لارې چې د خلکو په مخ پرانیستې دي په قرنۍ ډول باید خلک تګ او راتګ وکړي
ډېر مننه روان نورزای تاسو ترازو مخکې وريدونکو یادونه وکړه چې هغه بشری مرستې چې نړیوالو بنسټونو له افغانستان سره اعلان کړي اړو کسانو ته نه رسول کیږي په دې برخه کې تاسو وړاندیزونه څه دي چې دغه مرستې اړو کسانو ته ورسول شي
چې دلته باید د مرستو د ویش لپاره میکانیزم در رامنځته شي دا چې یو طبقه بندي ورته وشي چې هغه د مهاجرینو ریاست او همکار مؤسسات هغه څوک چې غواړي چې مرستي وکړي هغه باید مخکې د مخکینه یو سروې په لاره د مرستو د اعلان مخکې یو ډول اریزه یا د خلکو هغه غوښتنه راټولې کړي یا دوی ورشي د خلکو نه راټولې کړي بیا ورسته هغه سروې کړي تر څو هغه مشخص کسان په نخښه شي چې دا واقعا مرسته
کیا لري ډېر مننه د ولایتي شورا په خوانی استاد نورشا نورانی مخکې راپور درلود چې په خوست کې هم د نور ولایتونو په څیر د بیکاری اندازه زیاته شوی ده لدی سره د عرب د غرض د خلیج هیوادونو ته د ځوانانو تک څومره زیات شوی ده
بل سالس صاحب غوړم چې لمړی لګ نورشا صاحب خبرو په تړاو باندې لاندې تفسیره ولرم دا چې د مرستو ویش په تیر رژیم کې د میکانیزم لمخه به توضیح کړي یا مستحق یا غیر مستحق خلکو ته مثلا په دولتي چارواکو پر یا په مسؤل چارواکو پر اړه لري نو خبره پدې کې دا چې دا مرستې به د یو شفاف میکانیزم لمخه به ویشل شي د مختلفو ادارو اداراتو ګډ هیئت وي او قومي مشر وي مولا امام وي مثلا کله چې لستلو دي مهایا کې برابرې کې ترتیب کې راغی ورسته دي بیا دلته په اړه باندې غارو کې موږ اقتصاد ریاست لرو مثلا نور ریاستونو لرو چې د نظر ټیمونو لرو دوی کوي چې مثلا هغه لستونه چې دوی برابر کړی دي هغه کورنۍ چې کړی دي وخت نه وخت دی نظرت وکي تر څو اصلي مستحق کسان په ګوته شي په خصوص کې ډیرې شمیر ځوانان کزه تاسو وایم چې هر ورځ ایوانه بل ورځ هم تر د شپې په توګه جو هم ځینې ځوانان ډلې ډلې د پاسپورتونو مدریت ته د دې په مخه راغلي چې تاسو به میټریک وکړ تاسو خپل اسناد جمع کړئ تاسو د پاسپورت واخلي دا وجه دلته دا ده چې خلک د ځوانانو بیکاری دلته ډېر شوی ده کله چې تیر نظام سقوط وکړو نو خلکو وضعیت باندې مستقیمه نیخ په نیغه ژور اغیز وکړ نو همدا وجه ده چې ځینې ځوانان دلته د کارمندنې فرصتونه نشته تر اوسه پورې کې د کار زمينه نشته تر اوسه پورې پاره کچې چې موږ وایو چې مثلا یو شمېر ځوانان په دولتي ادارو کې جلب او جذب شي تر اوسه پورې هغه ترتیب لا سم نه دی روان شوی ځکه امارت اسلامي هم هغه امکانات یا هغه معاشات تر اوسه پورې نه لري دوی په لاس کې نشته نه یو نړیوال ټولنې مرسته کړې ده ځکه موږ تاسو اورو چې پیسې کنګل شوې دي او د دې تر څنګ نه کوم نورو دونارونو یا نورو هیوادونو د معاشاتو د همکارۍ ټاټر وهره ده کچې دا کار وشي امارت اسلامي بودیجه پیدا کړي نو په کار د ځوانانو لپاره یو شمېر تعلیمات تعلیم افتا ځوانان او باسواد ځوانان دوی په دندو وګماري
بله مخکې اشاره وسوه راپور مو درلود چې په خوست کې ځینې کسان چې غواړي پاسپورت ترلاسه کړي ځکه چې په افغانستان کې د بیکاری اندازه هم زیاته سوې ده دوی غواړي چې د خلیج هیوادونو ته لاړ شي په ځانګړي ډول متحده عرب اماراتو ته دوی شکایت کوي چې د پاسپورتونو لپاره څو اونۍ انتظار کوي دا ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده کوم هلته محلي چارواکي توانېدلي چې وچاره ورته وسنجوي
په خوست کې که څه هم د پاسپورت توزیع روانه ده تیر ورځ هم لیستونه قتل تقریبا په سلګونو پاسپورټونه چاپ شوي دي ځوانانو ته راغلي دي اکثره په دې خواله رسنیو کې هم چې ګورو ځوانانو د خپلو پاسپورټونو عکسونه اچول دي دلته دوی خبرې موجودې دي بعضې خلک د مجبوریت په اساس چې دلته کار نه جوړیږي غواړي چې لاړ شي بهرنیو هیوادونو ته لبلې خوا یو تعداد خلک یا خصوصا یو تعداد ځوانان په دې فکر کې دي چې پاسپورت اخیستل هم یو ضرورت دی یا یو سټایل دی نو دې په اداره باندې دومره یو فشار وروړی دی کومه پورې 13 ورځ زديغه پاسپورت کوم ځای کې پاسپورت ته توزیع کیږي په هغه سړک باندې تیرېدلم د مازدیګر نه خلکو الته ناسو چې دا د شپې خو بیا ورنيسي د سهار ته بجې بیا د دوی د بایومټریک سیستم شروع کیږي
بلې نورانی صاحب په خوست کې د هدفي واجبونو په اړه راپورونه درلودل چې د تیر حکومت ځینی چارواکي هم په نشه سوي یا نیول سوي یا زبر سیوی دا مسله وسم جریان لري
دا سی وزیری بیو نیم ځای کې چې مثلا ځینی خلک عربه ورسوي دي زما ورسوي دي یا مثلا قتل شوی دي ولی وانی ما پېښه ورشته وي خو به کېدای شي شخصي خصومت له وجې دي شخصي دښمنۍ په پیدا کې رامنځته شوی په دې اخر کې وضعیت په خوښ کې لله الحمد به خې کړي د خلکو سره د ولایتي چارواکي یا مثلا هغه اړوند ادارو ولا چې کوم مسؤلیت لري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې یا مثلا کوم یو بل دوی وای اداره لري د صفوفو د تصفیه کمیسیون وای اداره د شهر هغه څو چې شکایت لري مثلا کول شي چې موږ سره مستقیما اړیکه ونیسي
ډیر مننه په خوست کې د ولایت د مقام استاد مولوي صابر صابری هم را سره په ټلیفون کې د صابری صاحب تاسو هم خبرونه ته شرغلاست پایل بل نورانی صاحب د څرګندونو نو وکړو چې د اما په هوی غشتنه وکړي چې کسان د تیر حکومت خصوصا چارواکي نه زورول کیږي او په دې ډول ځوانان په اوسنۍ اداره کې جلب او جذب سي په دې برخه کې ستاسو څرګندونه څه دي
ایمدا ټول حسن دغه د ځوانانو د لپاره یو اما په هوی وسی ځوانان جذب سي او د روان نظام کې ځوانان ځای په ځای سي د ځوانانو د استعدادونو نه د دې د لوړتیا او د هر څنډه د نظام په برخه کې کار وکړل سي موږ د اندغه عامه په حبيب خاطر باندې مختلف غونډې کړې دي آینده کې هم پروګرامونه لرو نظر لرو خلکو سره مشورې شریکې کړې دي د ځوانانو د جلب جذب لپاره د عامه په حبيب لپاره او په دغه نظام کې زموږ د ولس د ځوانانو د استخدام په اړه باندې زمونږه نظر مثبت ده د ځوانانو د موږ ځوانان دي د ټولنې ځوانان دي زمونږ ولس دا حق په موږ باندې لري چې د دوی د استعدادونو نه په دغه روان نظام کې مونږه کار وکړو ان شاء الله مونږه ورځ منتیالرو
صابری صاحب په خوست ولایت کې مخکې د بشری مرستو د ویش په اړه ځین اوریدونکو شکایتونه هم وکړل په دې اړه مو بحث وکړ چې تاسو په دې برخه کې څه میکانیزم په پام کې نیولې چې دغه بشری مرستې چې نړیوالې ادارې له افغانستان سره کوي چې واقعا په خوست کې اړو کسانو ته ورسیږي
چې مونږه مخکې د مرستو له ویش نه غتللې یو کلیو تالتن د خلکو نه د مستحقو خلکو نومونه راخستې دي یغه څه مرسته هیاتونه لګلې دي هغه د لیش شفافیت تم کتلې دي نو موږ ټول هڅه دغه د کوششم دغه ده چې دغه مرستې مستحق خلکو ته اړو خلکو ته محتاج خلکو ته ورسیږي او دا دغه استعمال نشي چې هغه محتاج خلک کوجه پات یو غیر محتاج خلکو لاس دې ته ورسیږي
مننه صابری صاحب پښتنې بخي زیات دي په دې خاطر زیات پښتنې کوم چې ټلیفون مقطع نسی په خوست کې د کورونا وایروس د تشخیص او تداوی د مرکزونو په اړه زیات شکایتونه و چې زیات مرکزونه یا تړل کیږي یا هم د تړل کیدو له ګواښ سره مخامخ دي په دې اړه کڅه توضیحات ورکړي چې تاسو څه اقدامات کړي
نو دموګه د صحت کوم اداره ده هغه خپل ټول توان باندې لګیا ده د کورونا د وایروس د مخنیوي کوم اسباب د مغه کار چولې دي کوشش کوي دغه مراکز خلاص کې او د کورونا ضد کوم واکسینونه دي انور کوم الاته واسباب دي دغه تر
هغه ناروغانو پورې هغه اړو محتاج خلکو پورې سیدي چا دې ته ضرورت یې غوی پورې ورسوي.
شغل سپین نورزی تاسو ترزو په خوست کې هم د افغانانو د دودېدو په اړه بیلابیل وختونو کې کمپاینونه وسول، خو بیا هم داسې شکایتونه شته چې په دې ولایت کې زیاته مالی راکړه ورکړه بیا هم په پاکستانی روپیو کېږي. وضعیت څه دی په دې برخه کې؟
افغانۍ پراکړه ورکړه کې دلته په خوست کې چې کومه پوری زما معلومات لرم، یو خو هغه ډېری لوی سوداګری دي چې هغه کې زه خپل دخیل لایم، شاید هغه څوک چې یو تجار وي هغه به خه معلومات په یغه پاړه ولري، خو معمول راکړه ورکړه خلک په افغانۍ کوي سودا چې اخلي په خار کې، یعنی دی لس زرو دی شلو زرو پوری سودا چې ما لیدلې دي یعنی اخیستي دي هغه په افغانۍ کېږي. کله دینه پورته دی موټر واخیستل او خرڅول وی هغه بعضی خلک دی ورته نفت ګوري، کله کله په افغانۍ سره جوړیږي، کله په ډالر سره جوړیږي، کله په کلدارو. هغه په اړه زه دقیق معلومات نه لرم، خو نور په صورت عموم دی راکړه ورکړه چې دا په خار کې هغه په افغانۍ دا
نورزی صاحب مننه. نورانی صاحب تاسو ته بیا هم وخت ورکو، بیا مولوی صابر صابری ته ورزو. صابری صاحب په خوست کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي دي؟ دا هغه ستونزه ده چې له کلونو راهیسې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې روانه ده.
نو څه موده وړاندې به تاسو اورېدلې وي د خوست ولایت د مقام له طرفه اعلامیه صادر شوه، والي صاحب امر وکړ په ټول ولس باندې چې د ځنګلونو وهل قطعا باندې او خوست نه کومې وتلې لارې دي هغه لارو مجاهدینو ته هغه پوستو والا تامر وسې صحیح چاته اجازه ورنه کې چې څوک د ولایت نه شنه غیابي دغه شیان وباسي او د ولایت خلکو باندې هم غوسه. نو دغه خبره ته د اسلامي امارت چارواکي پوره متوجي دي، د ځنګلونو د ساتنې لپاره هیڅ چاته اجازه نه ورکي هغه شنه ځنګلونه ووي ونی ووي هغه نور ځنګلونه ویجاړ کړي.
ډېر مننه نورشا نورنی. تاسو ترازو په خوست کې د وزیرستانونو کډه سوي کورنۍ په وار وار امدا غواړي چې خپل سیمو ته دوی غواړي ستانه سي، خو بیا هم دوی نه دي توانېدلي چې په پوره توګه خپل سیمو ته ولاړ سي. په دې برخه کې ستونزې څه دي او څه اقدامات تاسو پیشنهادوي؟
په خوست کې وزیرستاني کډوال د تیر څو کلونو راهیسې میشتي، یو شمېر تللي هم دي، اوس هم چې کله گنجائش پیدا کی د لارې په مسیر کې دوی وخت نه وخت اوړي زی خودلته وزیرستاني کډوال چې زینې مشوي دي زین دی اوس مر شخصي د خپلوي په اساس یا د زینو ملاحظات په اساس دلته اوسېږي. البته مثلا یا کورډنګ شوی وي یا د مشکلات لري یا په لار کې مثلا دوی لپاره مثلا سہولتونه نه میشي دوی واوړي بیر تخپل زینو ته ولاړ شي. خو لله الحمد خوست وزیرستانی کډوال خوست په عموما کې ملمپال خلک دي، په وایي د بشدوی راغلي او د وزیرستانی کډوالو یې درون استقبال وکړ، هر کله وکړ، خلک خپل حجري خپل کورونه خلکو ورکړل، د شخصي جیب یې دوی سره همکاري وکړي، نه یوازې دا چې مثلا نه یوازې مؤسسات دوی سره یوني هيڅار مؤسسه کومه ورسره وکړو، نور مؤسسه کومه ورسره وکړو، بلکې شخصي تجارانو شخصي خلکو دوی سره همکاري کړې ده. وزیرستانی کډوال هم دلته اوس بزرګونه نه دي بلکې وسوونو د دلته د ګلان په کیم کې میشتي، وخت نا وخت د انیسیار موسسه لوري یا مثلا زینی بهرني مؤسسات دلته راشي په دې باندې مرسته په منظم شکل توزیع کوي. خو دې یو شکایت لري چې هغه ډول چې مثلا لازم ده دلته موږ وضعیت خراب دی، لکه سره وګورئ د داخلي کسانو اقتصادي وضعیت خراب دی، خوراکي توکو د نشټوالي سره مخامخ دي، همدا ډول دي وضعیت هم خراب دی. دا چې وایي چې انیسیار چې موږ کومې مرسته راکوي دا د موږ د کورنۍ لپاره بسنه نه کوي.
ډېر مننه سپین روان نورزی. هغه ستونزو ته چې په دې خبرونه کې یادونه وسوه، څه پیشنهاد کوي چې د حل پر کومو لارو چارو باید غور وسي؟
لومړی دغه د بیکارۍ په اړه که د صابری صاحب په لاین کې یا نور مسؤول کسان زموږ غږ اوري،
صابری صاحب اوري،
وړاندیزونه ورته کوم چې لومړی باید اسلامي امارت د خپل ضرورت په اساس دوی کوم ضرورت لري په داخل کې کوم بشری قوت ضرورت لري دغه د استخدام لپاره د یو شفاف د آزاد رقابت میکانیزم رامنځته کړي، ترڅو دوی هغه وړ او ډیر برجسته د ځان سره جذب کړي، د دوی به هم ادارې جوړې وي او هم به د دوی لاس په آزادي او هم هغه استعدادونه چې دوی لري دغه نه به
په داخل کې دیننه استفاده شي وي حتی د خپل جوازونو نتیر شي دوی باید د دې لپاره یو شفاف او فعال میکانیزم رامنځته کړي خو د فعال لپاره باید ډیر دقیق میکانیزم ولري ترڅو هغه کې هم حق تلفي ونه شي په دریم قدم کې دوی باید له بهرنیو هیوادونو سره زموږ بشري قوه هر وخت بهرنیو هیوادونو ته لاړه ده خصوصا په عربي هیوادونو کې زموږ ډیره بشري قوه مصرفیږي زموږ ټول ځوانان هلته د دې ځای نه تنکي ځوانان ځي له هغه ځای نه سپینګیری بلته هیواد ته راستنیږي خو دې یو قانوني یو داسې پروتوکول تر اوسه پورې نشته چې زموږ دا بشري قوه هم د دوی د کاري تحفظ او هم د دوی د بشري تحفظ لپاره کوم تړون موجود وي باید اسلامي امارت دې ته هم متوجه شي چې د ځوانانو کوم هیوادونو ته چې دوی ځي حتی که اروپایي هیوادونو ته هم ځي دوی باید دا په رسمي ډول دوی ته ورولېږي او دوی د حقوقونو هلته حمایه
وکړي
عربي هیوادونو کې ډېر مثالونه لرو اکثره ځوانان لاش هلته کار وکړي یا په قاچاق یا په څه دو درې کال دی او چا سره مزدوري وکړي خو هغه یو دم پر ظالم شو ته وایي چې زای وارو پېدی هم نه درکوم
بلې دا واقعیت
درې کال څلور کال خوري په یو دم په بوله هوش
ډېر مننه
کثیر دوی متوجه شي دا کوم تشویشونه چې موجود دي د بیکاری هغه به رفشي
ډېر مننه د ولایت استاد مولوي صابر صابری بیا هم را سره دی صابری صاحب دوه اندیشنو تاسو ته جواب څه دی کپلانډو کې راټو وایست
اسلامي امارت دې ته متوجه دا او په پام کې لري لکه مخکې مې ویلې د ځوانانو جلب او جذب او په روان نظام کې د دې استخدام هغه ډیره هڅه دي کوي چې هر چاته مناسب مسولیت ورکړي او هر کس په خپل مناسب ځای کې وګمارل شي او دا چې کډرونه چې هغه د کوم مسلک سره وړوي مناسب یا مغرته استخدام شي او د اسلامي امارت لوی هڅه ده هم دا چې د موږ افغانانو ورونه په خارج کې دی هغه ته مزدوري کې خپل وطن نه مسافر دي نو یا خودی ته په مغو هیوادونو کې اسانتیاو برابرې کې د دوی مشکلات ورحل کې دی غوی هیوادونو سره خبري روان دي البته کوشش کوو ستران پټولو او هیوادونو کې مقرره سي د رسمي د پیژندنې پروسه پروسه ته تکمیل سي هڅه مو دا غوډه سي د موږ ځوانان د بهر په ځای باندې خپل هیواد کې خدماتو کې
دا به ګټور تمام سي
دا موږ پام دې انشاء الله دغه کارت به موږ ډېر متوجه
ډېر مننه د پروګرام لملمنو څخه د ټولنیز علوم له استاد سپین روان نورزی د ولایتي شورا له پخوانی غړي نورشان ورنی زغرز د خوست د ولایت له استاد مولوي صابر صابری چې ولایت په پروګرام کې را سره برخه واخیستنن مو د خوست پر وضعیت خبري وکړي
Should be a